برنامه حق من با ما همراه بودید. برنامه
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کو راپورونه وایي چې د پاکستان د پوز درویش سرتیری په دیره اسماعیل خان کې په یوه برید کې وژل شوی. امنیتي چارواکو او سیمه ییزو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل برید په درابند سیمه کې شوی او مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی دی. د درابند پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل نن سهار وختي لومړی یو ځان وژونکی برید وشو او ورپسې نښتې وشوې چې په نتیجه کې درویش سرتیری وژل شول. د درابند پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال رادیو ته ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې پوځیانو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په دې سیمه کې پوځي عملیات وکړي. درابند ډیره اسماعیل خان په 15 کیلومترۍ کې د بلوچستان په لویه لاره ناامن جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د قطر او ملګرو ملتونو له چارواکو یو شمېر افغانانو سره په دوحه کې د خبرې ګټورې وې. تام وست نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ګډو ګټو له هغې ډلې د زده کړو د کډوالو د خوندیتوب او بشري اړتیاو په اړه د خبرې پای ته رسېدلي. ښاغلي وست د قطر له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی څخه له افغانانو سره په تېره بیا په تعلیمي برخه کې د مرستو له کبله مننه کړې. وست وایي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي او هم داراز له هغو افغانانو سره ولیدل چې په افغانستان کې د ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. وست په وروستیو ورځو کې قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته سفر پیل کړی چې په ترڅ کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د تروریزم د بالقوه ګواښ له اړخه لا هم اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې اجازه دې ورنه کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر دا خبره پرون په واشنگټن کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د ولسمشر بایډن حکومت په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو له وجې اندېښنه لري. میلر همداراز وویل دا یې په زغرده ویلي چې امریکا له لرې هم د تروریستانو د ځپلو لپاره د برید توان لري، خو بې له شکه تمه لري چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د پخوا په شان بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخبخې په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای میانمار یا پخوانی برما ونیو. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو ان او ډی سی په نوي راپور کې نن خبر شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او سږ کال د کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کوکنار کم شوی او په کم 19,000 هکتار ځمکه کې کرل شوی دی. خوده ادارې ویلي چې په میانمار کې وروسته درې کلونه د کوکنارو کار پر لپسې زیات شوی. په جنوبي آسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 30% زیات شوی او سږ 2023 کال 18% نور هم زیات شوی او په 20,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. د دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپور له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړۍ واکمنۍ ته د پای ټکه کېښود په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته رسېدلی و. اسرائیل نن یو ځل بیا د غزې په ترانګه کې هوایي حملې پیل کړې. اسرائیل له دې مخکې ویلو چې په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې د حماس سخت دریځ ډله لمنځه تلو ته نږدې شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د بشري چارو مسؤولې ادارې اندېښنه لري چې په دې کلابند سیمه کې ښایي ډېر ژر ناروغي او لوږه اوج ته ورسیږي. دوی پر اسرائیل د ډیپلوماتیک فشار غوښتنه کوي څو د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په غزه کې نن نښتې روانې دي. حماس ډلې ویلي چې دا نښتې د غزې په مرکزي برخه کې شوې دي. بلخوا عیني شاهدانو د غزې د ترانګې په جنوب کې د اسرائیل د خونړیو حملو راپور ورکړی. او له 19 کلونو د کشرو کرکټ لوبډلو په آسیایي جام کې پاکستان افغانستان ته د 304 منډو هدف وټاکه. د لوبې په چا افغانستان وګټل او سیالي لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. د پاکستان لوبډلې په 48 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 منډې وکړې. افغانستان اوس توپوهنې کوي. د 15 لوبغاړو په سوځېدو یې په 25 اور کې 100 منډې کړې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پراپورنو کې بو اوري چې د پاکستان په ډیره اسماعیل خان سیمه کې په یو برید کې د پاکستان د پوز درویش سرتیری وژل شوی دی. دغه برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیسته دی. دغه برید او دا چې دا کومه ډله ده په اړه د چارو لوی وکتون کې سره غږی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ وای په دغه کې د قطري چارواکو په ګډون له بیلابیلو لورو سره د افغانانو د زده کړې کډوالۍ او بشري مرستو په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واوري چې په غزنی کې چې ژمی را روان دی د لاندې کولو دود اوس هم شته، خو خلک وایي اوس د لاندې لپاره د پسونو او نورو څارویو ساتل ګران شوي دي.
کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي، نو دغه له ډېره پخوانه دود ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث هم مهروي.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لازم د خبرونه لومړی راپور ته د پاکستان پوز تایید کړی چې په خیبر پښتونخوا کې په ډیره اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې درویشت پوزیان وژل شوی او څلور دیرش نور ټپیان دي. سمیزو چارواکو نن سهار وویل چې په درابند سیمه کې د پاکستان د پوز پر سرتیرو لومړی ځان وژونکي 14 وشو او ورپسې وسلوالو برید وکړ. دغه برید مسؤلیت هم د ایوی نوی ډلې د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیسته. نور بل احمد تکلو ورو
د پاکستان پوز وای چې پر سرتیرو نن سهار وختي د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې برید وشو. ل جنوري میاشتې راهیسه د پاکستان پر پوز تر ټولو خونړی حمله ده. د درابند پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې نن سهار وختي لومړی وسلوالو په چاودیدونکو موادو بار ټرک د پولیسو تانې ته دننه کړ او وایلو زاو. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي دي چې له چاودنې وروسته شپږ تنه وسلوال تانې ته ننوتل او د څلورو ساعتونو لپاره یې نښته وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په چاودنه کې د تانې د ودانۍ یوه برخه هم نړېدلې ده. ویل کېږي چې پوځي ځواکونو له دې تانې څخه د خپل مرکز په توګه کار اخیست. د پولیسو سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې په نښته کې شپږ وړه بریدګر هم وشل شوي دي. پوز په یو جلا بیان کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د وویشتنه وسلوالو د وژنې خبر هم ورکړی. د درابند پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال رادیو ته وویل پیکه هغه مهال وشو چې پوز د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په سیمه کې عملیات وکړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د سیمه د پولیسو د یو بل مشر کمال شاه له قول راپور ورکوي چې نوموړی وایي د درابند د پولیسو په تانه کې لڅ مودې رئیس د پاکستان بیلابیل پوځي ځواکونه دیرو او هلته د سیمه ایزو ځواکونو په مرسته د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کول. درابند د ډیره اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لوی لاره او نا امنه جنوبی وزیرستان ته څیرمه پرته سیمه ده. د پاکستان صدر اعظم عارف علوی د حمله غندلې ده او ویلي دي چې د حمله به پاکستانی امنیتي ځواکونه کمزوري نکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم په یو بیان کې دا یو تروریستي حمله بللې ده. د دې حمله پړه نوې جوړې شوې وسلواله ډلې تحریک جهاد پاکستان یا ټي جی پی په یو بیان کې منلې ده. ګومان کیږي چې دا ډله به د پاکستانی طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یا وڅنګوی. د موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ په ګډون د پاکستان غنو چارواکو ویلي دي چې ډیری وسلواله ډلې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې دي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ناکامۍ او پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
و امورده چه ده پاکستان پاوستاید کرده چه پخیبر پختون خواب پا دیره اسماعیل خان که ده وصلوالو پا برید که در وشت پاوزیان وجل شوی او چلور دیش نور تپیانده. ده ازادی رادیو ده مشال چانگی ایدیتور داود خطکم دلتا پا ستادیو که رسرده خطک سب خبروانی تا خراغلاست. چه فکر که چه ویل که ایگی دا برید لوی برید دی او پا جزیات کچان پراپور که مواو ریدل خو پا ده غسیمه که چه سوی دی آیا لده مخی هم دیسیمه که دا سی بریدونه شویو؟
منن نوری صاحب بالکل حتما لکه څنګه چې ریپورت کې دا خبر وشو او تاسو هم وې دا یو لوی یو ستر برید دی بلکې زه به دا ویم چې سو پوری چې د پاکستان د پوز تعلق دی نو په پوز باندې په دې نږدې څو کلونو کې سومره چې دې ته تلفات شوې دي دا تر ټولو لوی برید ویل کېږي چې دی ځکه چې تر دا وخت معلوماتو تر مخه د پوز درویش د پاکستان د پوز عسکر چې دي دا په دې کې وژل شوي دي نو او تاسو چې څنګه ووایئ چې په دې سیمه کې نور بریدونه نو دا سیمه داسې ده چې دا د پاکستان د جنوبي یا سویلي وزیرستان سره پوله لري او تاسو که وګورئ نو تحریک طالبان پاکستان زیاتره عملیات چې دي غم په دغه سیمو کې کیږي نو دلته وخت په وخت باندې دا قسمه بریدونه کیږي خو دا تر ټولو لوی برید دی سمو د مخکې د ډیر اسماعیل خان جیل باندې هم ورته یو حمله شوې وه.
بله، مسئولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستې دا ډله نوې ډله ده آیا تی جه پی د ټی ټی پی کوم څنګه ده یا لغې بیل شوې ده یا وسلوال هغه شوي یا په دې نوم نوې را څرګنده شوې
دې ډلې متعلق چې کوم خبرې کیږي نو هغه دا دي چې دا ویل کیږي چې دا د تحریک طالبان پاکستان یو څنګه ده خو تحریک طالبان پاکستان په خپل بیانونو کې تر اوسه پورې په واضح دانه دي منلي چې دا د دی یو څنګه ده یا دی دی دغه ډله په خپل باندې ځان ته یو ویان لري یو ترجمان لري او هغه بیانونه جاری کوي تاسو چې سو پورې وي چې دا نوې ډله ده هاو دا نوې ډله په دې لحاظ سره نه ده چې کنی دا نن یا سبا یا میاشت یا دوه میاشت یا شپږ میاشتې مخکې راغلي دا ډله ډېره یو څو کاله مخکې د دې نوم رابرسېره شوی و بیا په بلوچستان
دومره لوی حمله کړې و مخکې
دومره لوی حمله دی په دې پیمانه باندې دومره لوی حمله کله نه دی کړې یو دوه داسې شوي دي چې دا غي مسولیت دی منلې دي خو ډېر شمیر کې نه دی شوي
مخکې داسې ډول حمله چې شوي دي پاکستانی چارواکو تر ډیره افغان طالبان ګرم بللې دي تر اوسه پورې څه ویل شوي دي د دې حملې په ارتباط یا دغه تور پر افغان طالبانو اچول شوی کنه
د کله نه چې افغان طالبانو په کابل باندې قبضه کړی دا نو د هغه وخت نه چې پاکستان کې ورسره بریدونه سیوا شوې دي د تحریک طالبان پاکستان او په اول سر کې خو پاکستان حکومت او چارواکي په دې باندې خاموش او وخت په وخت به د افغان طالبانو طرف ته ګوتنی و چې الته تحریک طالبان کسان الته موجود دي او د هغه ځای نه په دې باندې حمله کوي ل دې وړاندې هم پرون انوار الحق کاکر د پاکستان چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه هم یو بیان ورکړی په هغه کې صرف د ویلي دي چې مونږ خبرې ترې نه کوو خو په دغه بیان کې دي افغان طالبانو طرف ته ګوت نه دی نیولی یعنی د دې اوسنی حمله نه پس تر اوسه پورې داسې خبر نه دی خو له دې نه مخکې یعنی سمو د کیږي دوه درې میاشتې کیږي چې پاکستان خپل بیانونه ډیر توند کړي دي د افغان طالبانو په ضد.
بله، دا چې اوس تی جی پی د دغه سی لوی برید مسؤلیت اخلي او پاکستاني چارواکو هم ویلي چې مخکې دی البته له ټي ټي پی سره د سولې خبري مخته وړلې د افغان طالبانو او هغه هم ناکامه شولې اوس چې دا ډله راڅرګندېږي د پاکستان موقف بل دی وروسته څه وي داسې انګېرل کېږي چې ممکن نورې داسې ډلې هم راوټوکېږي او پاکستان کې به دغه د سولې بهیر یو څه پیچلی نه کړي
سولې بهیر فکر کوم چې هغه مخکې نه ډېر زیات پیچلی دی پاکستان د موجوده د پوز مشر اسی منیر چې کله راغلی دی د پاولنی بیان کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان سره به هیڅ کله دی خبرې اترې نه کوي په عین حال کې کتا سو فکر وکړي سمو د وړاندې د یو ځان مرګي برید ذمہواری چې ودا حافظ ګلبادر ډلې منلی و او حافظ ګلبادر هغه ډل ده چې دا په یو وخت کې د پاکستان د پوز په کم چې خه او بد طالبان دي نو دا په خو طالبانو کې حساب ده حافظ ګلبادر ډلې هم د ذمہواری اومنه اوس دا په کې ټي جي پی یعنی تحریک جهاد پاکستان دا یو نوی ډله را برسېره شو تحریک طالبان پاکستان لمخ کې نه دلته کې وو د پاکستان له خوا دا بیانونه راځي اوس چې کوم نگران حکومت ته پاکستان د پاره یو بد خبره ده چې په پاکستان کې یو منتخب حکومت نشته نو کوم چې پالیسی یا تګلار جوړیږي د اغه تګلارې مسولیت داسې سوک نشته چې هغه په خپل سر باندې والی. نو دغه د وجنه په پاکستان کې او په داسې حال کې چې اوس په پاکستان کې انتخابات هم اعلان شوي، یعنی د فبروري په اتمه به انتخابات کیږي، دا قسم حمله زیاتې دل ز فکر نه کوم چې پاکستان به د خبرو اترو د لارې دا مسله ډیر زر په دې باندې حل بیا مومي او لبد مرغزه دا ویلې شم چې دا حمله به زیاتې کیږي.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټکو چې د پاکستان په ډیره اسماعیل خان کې د ورستی برید په اړه نور معلومات را سره شریکول. په دغه برید کې د پاکستان پوز تایید کړی چې درویشت پوزیان وژل شوي او څلور دېرش نور هم ټپیان شوي. د تحریک جهاد پاکستان یا ټی جی پی په نوم یوې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي په دوحه کې د قطري چارواکو په ګډون لبیلابیل لورو سره د افغانانو د زده کړې کډوالۍ او بشري مرستو په اړه خبرې اترې کړې. ټام موست په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې دا بحثونه ګټور بللې دي. هغه له قطري چارواکو څخه افغانانو سره په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې د دوی ملاتړ مننه هم کړې ده. نور جزئیات د امید ظهیر مل پر پورت کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي په دوحه کې لبیا لابیل لوریو سره د افغانستان په اړه خبرې پای ته رسیدلې دي. توماس ویسټ نن په خپل ایکسپانډر لیکلي دا خبرې چې د افغانانو د زده کړو کډوالۍ او د بشري مرستو په اړه وي ګټورې وي. د ښاغلي ویسټ له قوله د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی او په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر محمد الخلیفي سره خبرو کې له افغانانو سره په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې د دوی لملاتړه مننه هم کړې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د حمل کلی چې د افغان کډوالو او افغانانو سره د بشري مرستو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفیتس، د جرمني د اقتصادي پراختیا او همکاریو له یو چارواکي نینس آنن، د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له یو استازي طارق محمود او د یونا مال مرسیال مارک پوتزل سره خبرې اترې کړي. وست د زده کړو، کار او د خوځو د مشارکت په اړه د یو شمېر افغانانو سره د لیدونو او خبرو اترو خبر هم ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د دسمبر په 15مه د سیمې یو شمېر هیوادونو پاکستان، متحده عربی اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته په سفر راوتلی وای له مهمو شریکانو سره په ګډو امنیتي ګټو، د کډوالو خوندیتوب او بیا مشتیدنی، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو خبري وکړي. هغه قطر ته له سفر وړاندې پاکستان ته تللی او د خپل سفر په پای کې ویلی وو اسلام آباد کې د پاکستانی پوز لوی درستیز عاصم منیر، د بهرنیو چارو موقت وزیر عباس جیلانی او یو شمېر نورو چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جدي امنیتي ننګونو او همدارنګه د افغان کډوالو د خوندیتوب د اړتیا په اړه مهمې او ګټورې خبرې کړې وي. د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د خوندیتوب بحث داسې مال د خغلی ویسټ د لیدونو د اجنډا په سر کې دی چې پاکستان لا هم په ساړه ژمي کې د دوی د ستنولو بهیر نه دی درولی. حخوا افغانستان ته راستانه شوی افغان کډوال وای بی برخلیک او سړ هوا کې بیل کوم سرپنا ژوند تیروي. ننګر هار ته راستون شوی شاولی
نو دغه حکومت خواسته د خوار اسلامي امارات ته محمد چرته من سرپنا جوړ کی ماشومان د مکتب راته جوړ کی د خبر مت کار ته نه برابر کی دغه ډیر افغانان غلی ټول په خور کې لړلی پړلی د خبر خپل مالونه جدادونه سم نه لپاتې دي.
یو بل راستون شوی اکبر بیا وای دومره ځای اعلان لري چې شپه کې سبا کړی
څه پیسې وی ټولې پاتې شو قرضونه وا دغه تل فیرال چینل لرم او دغه پیغام لرم سرپنا نه لرم عدالته چې موږ پکې واړو.
راپورونو پر بنسټ ورستیو میاشتو کې نږدې نیم میلیون افغانان افغانستان ته راستانه شوې دي. سرپنا بیړنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا او روغتي ستونزې له هغه لوی ننګونو دي چې راستانه شوې ډیر شمیر کډوال ورسره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانګزي ته وښو
میل آنلاین د هغو پخوانیو افغان ځانګړو ځواکونو په برخلیک باندې یو مقاله خپره کړې چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخ دي. د مقالې له مخې شاوخوا 200 افغان ځانګړي ځواکونه چې د برتانوي ځواکونو سره یو ځای جنګېدلي وو او د جمهوریت په سقوط سره پاکستان ته تښتېدلي اوس بیرته د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته لیږل کیږي. د مقالې لیکوال زیاتوي دا چې اوس پاکستان افغان کډوال خپل خاوري باسي دا اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې چې پخواني ځانګړي ځواکونه ممکن د طالبانو لخوا شکنجه یا ووژل شي. یو شمېر افغان پخواني ځانګړو ځواکونو په برېټانیا باندې په دې وروستیو کې نیوکې زیاتې کړي چې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی برېټانیا ته نه دي وړي. برېټانوي پوځي مشران هم دې ټکي ته متوجه دي او د دغو افغان ځانګړو ځواکونو د انتقال په برخه کې د حکومتي چارواکو بې غوري د منلو وړ نه ده بللې. له دې ډلې میل آنلاین د جنرال ریچارډ براون خبرې راخیستې چې یو وخت په سن کې د برېټانوي ځواکونو قومندانو ښاغلي براون له بی بی سی سره په خبرو کې د افغان ځانګړو ځواکونو د انتقال په برخه کې ځنډ او نه پاملرنه یو خیانت بللی او ویلي دي دا کار به د هغو خلکو د ځان په قیمت تمام شي چې له برېټانیا سره یې اوګه په اوګه جګړه کړې ده. د امریکا ملي عمومي راډیو ان پی آر سره تړلې ډبلیو بی ایس شیکاګو خپرندوی د یوې داسې وړې افغان ماشومې په اړه مقاله خپره کړې چې ژبه او غوږونه کار نه کوي. دا شپږ کلن نجلۍ چې محبوبه نومیږي په 2018 کال کې امریکا ته په رسیدو د مقالې له مخې له ګڼو ستونزو سره مخ وه. لومړی دا چې په دې واړه عمر له خپل اصلي وطنه کډواله شوه او بیا په یو نوي محیط کې هر څه ورته پردي ښکارېدل. د محبوبې پلار وایي په ډېرې سختۍ به په خبرو سر خلاصېده او کله کله به چې دوی د محبوبې په خبرو نه پوهېدل نو هغې به ژړل یا به چیغې ویلې. د محبوبې پلار په خپلو شته امکاناتو ځینې عکسونه کاږلي وو چې د لوږې، تندې یا نورو اړینو مسایلو څرګندونه یې کوله او محبوبې به هغه کارول. وروسته چې محبوبه د اشارې ژبې ځانګړي ښوونځي ته داخله شوه هلته هم په ډېرې سختۍ مخته تله. د محبوبې استادانو ویلي دی وړې نجلۍ د اشارې ژبه نه وزده. د محبوبې استادانو کرار کرار ځینې شمېرې او عکسونه هغې ته وښودل او بیا یې هڅه وکړه چې د اشارې په ژبه یې پوه کړي. اوس د محبوبې استادان خوشحاله دي چې هغه د اشارې ژبې په اساساتو پوه شوي او خپلې اړتیاوې او خبرې د لاسونو او مخ په حرکاتو باندې کوي. د محبوبې پلار وایي د خپلې لور د پرمختګ لپاره ډېر خوشحاله دی او هیله من دی چې لور یې لا زیات مخ ته لاړه شي.
ازادي راډیو اوري په غزنی کې چې ژمیر روان دی لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د لاندې کولو دود اوس هم شته. خو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اوس د لاندې لپاره د پسونو او نورو څارویو ساتل ګران شوي دي. نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال لویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسنه ساتل خو سش کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک به ډیر بازارو ته لاسرسی نه درلود نو د دې په خاطر چې ژمی په ډول باندې تیر کړو بده یو پسه یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولی لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی ده مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسیر دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لړې په خوا پات سوي د دوت وسم هم دغه دوت هم د روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونې کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی او دود پاتې دسي. کله چې لاندې وکي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود د اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی د مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې یې غوښې په اسانه پخیږي. بیا هم رحمت الله
په وس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول د لاندې په ډول باندې، کم مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلول، د هغه تر څنګ به د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول، بیا به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوش پورې محدوده نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندو دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر،
دغه په خیا د لوس نو ډیر شان ور سره مثلا وریځي خورما او شیروا یا دغه نور فیرنی او مربا دغه شان اوس فیرنت کې اضافه شوی په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په ملمسیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې مېلمستیا ته ځینې ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. حمیده وایي دغه مېلمنې خورلڼې د هغې مېړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کېږي بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلنې خپلوان ټول سره یوځای کېږي میله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسونه د لیندۍ میاشتې په وروستیو کې حلالېده خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود شوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو این او ډی سی افغانستان له میانمار وروسته د مخدره موادو ستر تولیدونکي بلل. یعنې په دې معنی چې میانمار یو پخوانی برما له افغانستان څخه مخکې شوی دی. په دغه نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او سږ کال د کوکنارو کر پر کرخ د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کم شوی او په کم یو 10,000 هکتار ځمکه کې ان کوکنار کرل شوی دی. خو د ادارې ویل چې په میانمار کې وروستي 3 کلونه د کوکنارو کر پر لپسې زیات شوی دی. په جنوبي اسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کر 33% زیات شوی او سږ 2023 کال 18% نور هم زیات شوی او په 20,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار یا پخوانی برما په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپورونو له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې 0 ته رسېدلی و. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو سره ډیری بزګر چې په خپلو ځمکو به یې کوکنار کرل او اوس له دې کښته منع شوي وایي د بدیل معیشت په برخو کې ورسره نه ادارو او نه هم حکومت لازمه مرسته کړې ده. د یو شمیر بزګرانو څرګندونې به واورو.
نو اوس خو دې خبره یوه ده څوک هېڅ نشي ورسره ویلی. یو سړی د نن نور خلک ستا نه بله یوه خوا چې دوی ارسامر وکړي هغه به وړې چاره نه لري. وکې موږ ته ویل چې ماښام ډوډۍ نه خورو نه خورو نو باره څه وکړو مجبورې ده هغه ته داسې دی.
راغلي وایي دا خدای پر وجه دغه را پرېږدي. دغه ما بېخي خواري پکښلې ده په پورو په دارو په خواري سړی دا به یو شی سي راته دا سرای. زه هېڅ نه لرم د خواري شی. هغه دوی باره ولیا جاڼې موږ ته همر سوی دی موږ د بل تر همر لاندې
موږ خپله مزرۍ ته احتیاج و بېکاره بېکاري ده. پروش کال ډېر مزرۍ په بجي کې زموږ سره سره په نیش کې ډېر نیشکه راسره و شاشکادي څوک لاندې ستاسو.
د یو شمیر بزګرو څرګندونې مو واورېدې چې وایي د کوکنارو له کښت څخه منع شوي خو د بدیل معیشت په برخه کې هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او دوی اقتصادي او نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشوم لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشوم تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو پنځه ویشت دقیقې بحث مه هیروئ. خو